امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. نن د چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې اوومه د می د میاشتې له اته ویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د امریکا د پوځ لوی درستیز نن په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال نن ویلی دی چې د ځینو ستونزو باوجود پاکستان د چین سره د یوې تجارتي لارې د جوړولو د پلان تطبیقول پیل کړی دی. او د ترکیې اردو وایي بېګا شپه یې د سوریې په شمال کې د سوریایي کردانو مرکزونه ویشتلي او له منځه یې وړی دي.
د ناټو د نه ویشتو غړو او په افغانستان کې د ناټو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغانستان ته د امریکا د پوځ لوی درستیز په دغه سفر کې چې وړمه ورځ افغانستان ته تللی جنرال ډنفورد به وضعیت په هر اړخیز ډول وارزئ او په اساس به یې وړاندیزونه برابر کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د جرمنی دفاع وزیر اورسولا وان ډیر لیر د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو او امنیتي ستونزو باندې نن خبرې وکړې. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست معنی ویلی دی چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد چې وړمه ورځ د افغانستان د وضع د ارزیابۍ دپاره رسیدلی دی نن د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دی. ډنفورد نن مازیګر قندهار ته تللی دی چې هلته د نړیوالو قواوو د غړو او د سیمه ییزو چارواکو سره د افغانستان د مسلې په حالاتو وغږیږي. په دې باره کې رحیم ګل ساروان رپورټ رالیږلی دی چې د خبرونو نه وروسته نشریږي. د نورستان د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د داعش د ډلې د یو قومندان په کور باندې برید کړی دی. د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي د امریکا غږ ته وویل چې دغه برید پرون د سې شنبې په ورځ د کلایګل په سیمه کې د داعش ډلې د یو قومندان نورا په کور شوی دی او کور یې سوځولی دی. نوموړی وایي چې دا د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې مهم او لومړنی قومندان دی. وس ولسوال زیاته کړې ده چې طالبانو د قومندان نورا په کور باندې حمله وکړه. جګړه څو ساعته روانه وه. د داعش د ډلې قومندان له خپله کوره تښتېدلې او طالبانو یې کور ته اور اچولی دی. په جنګ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې په هکله نور معلومات نشته دی. د سیمې یو اوسیدونکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې قومندان نورا د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې د داعش لپاره ملګري لټوي او ډېر پلویان یې پیدا کړي دي، خو تر اوسه یې جګړه نه ده پیل کړې. د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې له پخوا راهیسې د داعش د ډلې لپاره د جلب و جذب رپورټونه رسیدلي دي. د نورستان د ولایتي شورا مشر د نورستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې عملا جګړه نه ده شروع شوې. تر اوسه طالبانو یا داعش په دې هکله څه نه دي ویلي. د ماشومانو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د 50 کلونو نه د کم عمره ماشومانو مړینه 50% راکمه شوې ده. د یونیسف نوې څېړنه چې نن په نیویارک او کابل کې خپره شوې ده ښیي چې د بېوزلو ماشومانو غم خوړل او پیسې مصرفول د دې سبب کیږي چې د هر ډالر په لګولو په دغو ټولنو کې د لا زیاتو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا څېړنه ښیي چې د ماشومانو په صحت او د هغوی د ژوندي پاتې کېدو دپاره پانګه اچول د پیسو ارزښت زیاتوي. په دې ټولنو کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګولو د پرمختللو ټولنو په پرتله 2 برابره د انسانانو ژوند ژغورل کېدلی شي. د یونیسف دغه رپورټ وایي چې افغانستان، بنګلادیش او ملاوی د هغو هیوادونو په کتار کې دي چې له 50 کلانو د کم عمره ماشومانو مرګ و میر پکې ډېر دی. خو د 1990 نه تر 2015 کلونو پورې په افغانستان کې د دغه عمر د ماشومانو مړینه تر 50% او په بنگلاديش کې او همداشان په ملاوی کې تر 40% کم شوې ده. دا څرګنده وایي چې په محروم وګړو ډیر سرمایه گذاری د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. د خوراک د نړیوال پروګرام د 2014 کال ارزیابي ښیي چې ملګری ملتونه به په منځني ختیځ، افریقا او نورو ځایونو کې د عجلو بحرانونو له امله ونشي کړی چې تر 2030 کال پورې لوږه په دنیا کې ختمه کړي. ملګری ملتونه وایي په تیر کال کې د نړۍ 95 میلیونه خلک وږي وو. د خوراک د نړیوال پروګرام نتاق بیټینا د امریکا غږ ته ویلي دي چې دنیا له جنجالونو ډکه ده. د بل هر وخت نه ډیر عاجل حالات پیښیږي. د هر وخت نه اوس ډیر مهاجر موجود دي او وایي موږ هڅه کوو چې په دې ټولو برخو کې مرستې وکړو چې خلک وکړی شي ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. دا وایي تیر کال د دوی ادارې 2.8 میلیونه خلکو ته خواړه او نغدې پیسې ورکړي دي. بیټینا وایي د بحرانونو زیاتېدل د مرستو په رسولو کې خنډونه اچوي. یونیسف ویلی دی کچیر د ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټېدو په برخه کې چټک اقدامات ترسره نشي تر 2030 کال پورې به په نړۍ کې نږدې 20 میلیونه ماشومان د 15 کلنې عمر ته د رسیدو نه مخکې مړ شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال نن ویلی دی چې د ځینو ستونزو باوجود پاکستان د چین سره د یوې تجارتي لارې د جوړولو د پلان تطبیقول شروع کړی دی. د چین مقاماتو د خپل ملک او د پاکستان د دغه اقتصادي او تجارتي کاریرور په پروژو د 55 میلیارد ډالرو پانګې ژمنه کړې ده. دا پیسې د هغه لوی لارو او سړکونو په جوړولو مصرفيږي چې چین غواړي منځني ختیځ او اروپا ته لار پیدا کړي. د دې لارې جوړولو پیشنهاد په 2013 کال کې د چین جمهور رئیس شی جی پینګ کړی و، خو مشخصات تر نن پورې نه دي څرګند شوي. د چین د بشري حقوقو په وځ باندې په دې هفته کې انتقادونه شوې دي. د مریض ناراضي لیو شوبو قضیه لا هم روانه ده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ته هغه وخت د علاج لپاره اجازه ورکړل شوه چې ډاکټرانو ویل د ینی په سرطان اخته دی. د امریکا نوی سفیر نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې یو شپېته کلن لیو باید پرېښودل شي چې د چین نه د باندې تداوی او علاج شي. امریکا ویلي دي چې لیو باید د سفر ازادي ولري چې په خپله خوښه د علاج لپاره بهر ته ولاړ شي. امریکا د سیشن به پورس خپل کلنۍ رپورت نشر کړی دی. د انسانانو د قاچاق شاقه کارونو په باره کې چې یو نړیواله ستونزه ده، چین یو درجه نور هم راټیټ شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریک ټیلرسن ویلی دی چې چین د اقلیت اویغورانو د زبلو د معتادینو او د شمالي کوریا نه په ورغلو خلکو باندې د جبري کارونو په برخه کې جدي ګامونه نه دی اخیستي. نو د هغو 22 هیوادونو په قطار کې راغلی دی چې د بشري حقوقو وظیفه کې خراب ده. د ترکیه اردو ویلی دی بیګاش په د سوریه په شمال کې د سوریایي کوردانو مرکزونه وشتلی او لمن ځای وړی دی. د اردو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې سوریایي کوردانو د افرین د سیمې نه ور باندې راکټونه فایر کړی وو. د کوردی ولس د مسؤلیت یونټونو د امریکا تر حمایت لاندې د سوریه د دیموکراتیک قواوو یو مهم تشکیل دی او په اوسنی وخت کې ځکه مهم ګڼل کیږي چې په رقه کې د داعش د وسوالو په ضد جنګیږي. خو ترکیه دا ملیشې د کوردانو د کارګرګون پی کی کی د غیر قانوني ډلې سره تړلی وسوال غني. ترکیه ګومان کوي چې د غیر ډلې ته د امریکا نظامی تجهیزات او کومکونه به یو ورځ د پی کی کی د ډلې لاسته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومت ته په دې وجه خبرداري ورکړې و چې هغه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د برید لپاره تیاری کاوه. د روسیې حکومت چې د بشار الاسد پلوي کوي د امریکا د دغه خبرداري په ځواب کې ویل چې دغه ډول رپورټونه دروغ او بې بنیاد دي. د پینټاګان نطاق جیف ډیویس ویلي دي چې امریکا د سوریې په هغه پوځي اډې کې د یو بل برید لپاره د تیاری رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه ترې د کیمیاوي وسلو برید شوی وو. هغه وایي په هغه برید کې د یوې خاصې الوتکې نه کار اخیستل شوی وو او وایي موږ ته دا معلومه ده چې همدغه ډول الوتکه د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره استعمالیږي. ښاغلی ډیوډ په دې حق رسنی دی ویلي چې امریکا څنګه دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. خدای وویل چې امریکا دغه معلومات په تیرو دوه ورځو کې ترلاسه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو جمهوری غوښتونکي غړي تیودو پو ویلي دي چې د دهشتګرۍ ټولې لارې په پاکستان تیریږي. خاغلی پو په یو بیان کې ویلي دي چې د حقانی طالبانو او لشکر طیبه په سیر ډلې چې د سیمې امنیت په خطر کې اچوي په پاکستان کې میشتي دي او پاکستانی کړۍ ورسره مالی، استخباراتي او تجهیزاتي مرستې کوي. تیودور پو په دې باور دی چې د پاکستان پوځ د نړۍ په ګډ ګډ کې د دهشتګرو ډلو سره همکاري کوي. پا پاکستان تل د دهشتګرۍ د ملاتړ او دهشتګرو ته په خپل هیواد کې د پناه ورکولو تورونه رد کړي دي. د فلیپین د نجات عملی نن د مراوی له سیمې نه 19 مړي ایستلي دي چې ټول ملکی وګړي دي. نن شپږ دیشم ورځ ده چې په مراوی کې د حکومتي قواوو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مندانا او د زون قومندان ایمانویل ګارسیا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د 15 مړو سرونه پرې کړی شوي دي. خو د نجات ډلې یو ملکی مامور ریټرز اژانس نه تر دې مخکې ویلي وو چې د سرونو د پرې کولو په اکله کوم سند نشته دی. او د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مدیرو ویلي دي چې یو غلا شوي هلیکوپتر د سې شنبې په ورځ په کورنیو چارو وزارت او سترې محکمې باندې ډزې کړې دي. جمهور رئیس مدیرو دا برید تروریستي عمل بللی او وایي د هغو کسانو لاس به کېدی چې غواړي دی له قدرت نه لرې کړي. د مخابراتو او معلوماتو وزیر ویلي دي چې هلیکوپتر په وزارت 15 لسې وکړي او په سترې محکمې باندې لږ تر لږه 4 لاسي بمونه اچولي دي. جمهور رئیس د وینزویلا ځانګړو قواو ته امر کړی دی چې مسؤل کسان او هغه خلک تعقیب کړي چې ناامنۍ پیدا کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل په مو کې د روان خبرونې لمړي رپورت ده. د افغانستان د ولسمشری معنی وی چې افغانستان ته د امریکا د پاوز لوی درسیز جنرال جوزف ډنفورد په دغه سفر کې چې وړ مورز افغانستان ته تللی، جنرال ډنفورد به وضعیت په هر اړخیز ډول وارزی او په اساس به وړاندیزونه برابر کړي. جنرال ډنفورد نن له ولسمشر غنی سره لیدلی دی. جنرال ډنفورد تر کابل وروسته نن مازیګر د کندهار هوایي ډګر ته چې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو ستر پوځي مرکز دی رسیدلی. ټاکل شوی چې هغه به له خپلو همکارانو او افغان سیمه ییزو چارواکو سره لیدنې ولري. په دې اړه د رحیم ګل څاروان رپورت په ګډه اورو.
د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډنفورد چې وړم اوراز افغانستان تر غلې ننې د ارګ په مانی کې له ولسمشر غنی سره وکتل. ارګ افغانستان ته د امریکا د لوی درسیز دا سفر د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ او روزنې په برخه کې د امریکا اوږد مهاله تعهد بولی. ولسمشر غنی له جنرال ډنفورد د امریکا لژنو مننه کړې. ارګ وایي جنرال ډنفورد به د کتنو په محل وضعیت په هر اړخیز ډول وارزوي. د خپل ورزونو په اساس به د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې سلام مشورو او همکاري په هدف د کونو د زیاتولو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د خپل مرستو او همکارو د دوام ډاډ ورکړ چې تیر کال د وارسا په ناسته کې پر تعهد شوی وو. زمنا د امریکا تر څنګ به نور ناتو ائتلافي هیوادونه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو پر روزنه او پرمختګ کې خپل مرستو او همکارو ته دوام ورکوي.
ها خو بیا د ملي دفاع وزارت د امریکا د پاوز د لوی درستیز جنرال ډنفورد نغواړي چې د خپل ورزونو په محل د پروتو غوښونو ارزونه هم وشي، مثبت اړخونه هم ورزوي. او د دې وزارت د مرستیال ویان په وینا تپل شوی جګړه چې په خبري پاکستان په افغانستان تپلی او امریکا هم غواخي ورزول شي.
اوس دوی په پوه سوي د سي یقینا د پاکستان ټول هغه تورستان سرازي په ټول جهان کې یو تدید او غواختي. په دې اساس باندې مونږ د دوی نه هیله کوو چې په دې مورد کې افغانستان دولت او د مونږ ملي ځواکونو ته
نظامی سرون کې بیا په دې باور دي چې په دې ارزونه کې د زیات پام د افغان ځواکونو تجهیز ته واړوي.
دوی باید زمونږ امنیتي قواو سره مالی او تخنیکی مرسته وکړي او زمونږ قوتونه په پخو دریږي. دوی هم زمونږ قوتونه توانمندي دي لري چې دښمن مقابل کې وجنګيږي.
جنرال ډنفورد تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ځینې بیا په دې باور دي چې جنرال ډنفورد د افغانستان له وضعیت له مخکې نه باخبره دی او د دې ارزونه به خپل تاثیرات ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
زمان غږ د واشنگتن نوري. د ناتو د نهه ویشتو غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. خو د ناتو عمومي منشي نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو سره خبرې کړې دي. د خبریالانو په ډله کې د پژواک خبري آژانس خبریال جاوید حمیم هم و. اوس را سره د بلجیم نه د تلیفون په لیکه ده. امیم صاحب سلیمی شم درته وایم او پوښتنه به مور سره غبرګه کوم چې د ناټو د عمومي منشي د خبرو مهم ټکی څه وو؟
مننه. لومړی تر هر څه تاسو او ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې سبا دلته په بروکسل کې د ناټو د نه ویشت غړو هیوادونو د غوښ ملاتړ متحدینو د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شي. تر غونډې مخکې د ناټو سیکرټر جنرال یاسر منشي سټولټنبرګ نن د دې غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. هغه وویل چې د دې غونډې په ایجنډا کې څلور مهم شیان دي: د ناټو د دفاعي لګښتونو په اړه خبرې کول، د ناټو او د اروپایي ټولنې ترمنځ همکاري، د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه، او افغانستان هم د سبانه غونډې په ایجنډا کې مهم برخه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې به د ناټو متحدینو په دې اړه ځانګړی بحث کوي.
بله، د افغانستان په استازیتوب به څوک په غونډه کې ګډون کوي؟
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ښاغلی بهرامي په دې غونډه کې د افغانستان نمائندګي وکړي. هغه بروکسل ته رسیدلی دی.
تاسو هلته له نږدې نه هر څه ګورئ، څه انګېرنې څه دي چې د افغانستان ته به د ناټو په چوکاټ کې د سرتیرو د لیږلو په هکله څه وایي چې څومره شمېره یا داسې څه وضاحت نه دی ورکړل شوی؟
د ناټو سیکرټر جنرال وویل چې په افغانستان کې د ناټو قومندانانو او جنرالانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د نورو سرتیرو د لیږلو غوښتنه کوي. هغه وویل چې یو شمېر هیوادونو لا د مخه دوی سره ژمنې کړي چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي، او ټاکل شوی ده چې په سوادې غونډه کې یو شمېر نور هیوادونه هم افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې د نورو سرتیرو لیږلو ژمنې وکړي. د ناټو سرمنشي وویل چې وروستۍ پریکړه به سبا مازدیګر اعلانېږي چې دغه سازمان افغانستان ته نور څومره سرتیري ولیږي.
همیم صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، سبا به هغه شمېره معلومه شي چې ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت په چوکاټ کې څومره سرتیري لیږي افغانستان ته. نو اوریدونکو سره به دا ژمنه وکړو چې سبا به هم تاسو نه تازه حال احوال د سرتیرو د لیږلو په اړه او د ناټو د عمومي منشي د وروستۍ پریکړې په اړه او د نورو هیوادونو د پریکړې په اړه به تاسو نه تازه معلومات اوریدونکي واوري. کورم ودان حمیم صاحب،
مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کته هم د پخوا په پرتله اوس په خونیزو او لوړو زده کړو په بنسټونو کې د نجونو جذب ډیر شوی دی، خو په بهرنیو هیوادونو کې لوړو زده کړو ته د سکالرشپونو له لارې نجونو لیږل لا هم له ستونزو سره مخ دي او په وړاندې خنډونه شته دی. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا، هر کال افغانستان ته تر زرو پورې تحصیلي بورسونه د هیوادونو له لورې ورکول کیږي. په دغه برسونو کې دیرش په سلو کې انجونو ته ځانګړي شوي دي، خو د انجونو په وړاندې دودیزو ستونزو او په برسونو کې د خپلویو د پاللو له امله په بهرنیو ملکونو کې د انجونو تحصیل او زده کړې له خنډونو سره مخ کړي او ډېرې لږ انجونې په نورو هیوادونو کې زده کړو ته زړه ښه کوي. په دې اړه پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
په 2001 کال کې د طالبانو له نسکورېدو وروسته نړیوالې ټولنې نه یوازې له افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او نورو پرمختیایي برخو کې مرستې وکړې، بلکې د دې ترڅنګ د سیمې او د نړۍ مرستندویو نورو هیوادونو افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو د زمینې د برابرولو لپاره په زرګونو سکالرشپونه او بورسونه هم ورکړل چې یو شمېر له دغو سکالرشپونو نجونو ته ځانګړي شوي وو. خو د لوړو زده کړو په برخه کې د بهرنیو هیوادونو د دغو اسانتیاو سره سره افغان نجونې چې په بهرنیو ملکونو کې درس ته لیواله وي له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې لږ شمېر کورنۍ دې ته چمتو وي چې خپل لورګانې زده کړو ته بهر ولیږي. یو افغان محصله زرمینه په دې اړه وایي:
نو که زمینه مساعده سي، اول خو دا به ښه وي چې په خپل هیواد کې دوی ته زمینه مساعده سي د زده کړو، او که چېرته په قانوني ډول دوی ته زمینه مساعده سي نو دا به ښه وي چې دوی خپل لوړې زده کړې ترسره
کړي. یو بل افغان محصله سیده وایي چې دودیز رواجونه د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ خپلې لورګانې تحصیل په موخه بهر ملکونو ته ونه لیږي.
کورنۍ ښتګري به بهر ملک ته په یوازې توګه نجونې دوی ولیږي تحصیل لپاره،
محصله گلناز وای چې په بهر کې نجونو ته زده کړې برابرېدل کولای شي د مېرمنو په ظرفیت جوړونه کې رول ولري. دا وایي موږ په داسې یوه ټولنه کې اوسېږو چې بېلابېل رواجونه پرې حاکم دي. ځینې محدودیتونه یې منځته راوستي چې د تحصیلي بورسیو له لارې بهر ته د ځینو نجونو مخه یې نیولې ده. خو ویل کېږي چې د تحصیلي بورسیو د ویش توازن برابر نه دی. ځینې محصلین په دې باور دي چې د کابل په ګډون په سوسترو ولایتونو کې نجونې کولی شي په تحصیلي بورسیو کې ونډه واخلي، خو په لورو پرتو ولایتو کې بیا دا خبره ستونزمنه ده. بهارا یوه بل افغانه محصله په دې اړه وایي،
اگر در هرات یا کابل
که په کابل یا هرات کې دا بورسي برابرې شوې دي، خو متاسفانه په نورو ولایتو کې موږ د دې شاهدان یو چې مېرمنو ته د لسانس او مستری په کچه تحصیلي بورسي نه دي برابرې شوې. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې نجونو ته د تحصیلي بورسیو په برخه کې د ډېرې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، او د بورسونو سهمې هم د هر ولایت د نفوس په اساس ویشل کېږي. د دغه وزارت د محصلانو د چارو معین بری صدیقي امریکا غږ ته وویل،
که 1500 بورسونه وي، ډېره فیصدي کابل او ورپسې ستر ولایتونه لکه هرات او کندهار اخلي، او بیا ورپسې نور وړ ولایتونه. اصل دا دی چې په کانکور کې د لوړو نمرو په اخیستلو سره هر ولایت کې بورسي تقسیمیږي. که 500 بورسې هم وي، موږ یې په ولایتو کې ویشو.
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا هر کال افغانستان ته زر بورسونه راځي چې له دې شمېرې څخه 10% نجونو ته ورکول کېږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ځانګړي راپور کې د انسانانو د قاچاق پر ضد مبارزې کې د افغان دولت هڅې ستایلې دي. په دې کلنی راپور کې د چین په شمول د نړۍ 23 هیوادونه د انساني قاچاق ستر سرغړوونکي بلل شوي دي. په دې راپور کې د 2014 کال نه تر 2016 کال پورې په جنوبي آسیا کې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې. پاموکي رپورټ ته
د انسانانو قاچاق د اوسنۍ زمانې عصري غلامي هم بلل کېږي. د همدې قاچاق له لارې په میلیاردونو ډالر تبادله کېږي، او ورسره د نړۍ د شاوخوا 40 میلیونه خلکو آزادي له ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په سګنی رپورټ کې د افغانستان ځایګای بدل کړی، او دغه هیواد یې د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې له امله ستایلی ده. اوس افغانستان له دریم ځایګي څخه دویم هغه ته ارتقا کړې ده. په دې رپورټ کې راغلي چې افغانستان د انسانانو قاچاق کوونکي محاکمه کړي، او بچه بازي یې په خپلو اړوندو قوانینو کې جرم یاد کړی ده. د رپورټ په یوې بلې برخه کې لیکل شوي چې افغانستان باید د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې نور ګامونه اوچت کړي. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي، تیر کال د افغانستان ولسمشر د پولیسو د منصوبینو لخوا د ماشومانو د ځورولو د څیړلو امر وکړ چې د مجرمینو مجازات هم پکې شاملو. د جنوري په میاشت کې بچبازي چې له هلکانو څخه د ساتیرۍ او جنسي اړیکو په خاطر ګټه اخیستل کېږي، د یو قانون په تصویب کېدو د جرم په توګه وپیژندل شو. خو د نړۍ د نورو هیوادونو په اړه رپورټ کې چین د انساني قاچاق غټ سرغړوونکی هیواد بلل شوی دی. بیجینګ، پیونګیانګ او دمشق په یو قطار کې دي.
د سکل په رپورټ کې د چین نوم په دریم ځای کې لیکل شوی دی، ځکه چې قسمان دغه هیواد په قاچاق کې د خپل مشارکت د ختمولو لپاره ډیر کار نه دی کړی.
امریکایي چارواکي وایي چې د انسانانو د قاچاق په اړه د رپورټ خپرول د مثبت بدلون لپاره دي. پرون د هغو اتو ښځو او نارینه څخه هم قدردانی وشوه چې د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې دي.
موږ د ډیرو اتلانو د زیار او د ګډ کار له امله دلته یو. کله چې موږ د انسانانو له قاچاق سره مخامخ کیږو، موږ له یوې ټاکنې سره مخامخ کیږو، څه ونه کړو که څه سرته ورسوو.
امریکایي چارواکو او د هغه واد د ولسمشر ډونالد ترامپ لور ایوانکا ترامپ د نړۍ له رهبرانو څخه وغوښتل چې د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې زیاته هڅه وکړي.
This year's report emphasizes the responsibility all governments have.
The Sakal report the ټولو دولتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي چې د انسانانو قاچاق وړونکو محاکمه کړي. د دې فرصت هم شته چې وکتل شي نور هیوادونه څنګه د انسانانو له قاچاق سره مبارزه کوي.
Knowing their own resolve in the struggle.
کیدای شي پر هغه هیوادونو باندې ځینو ولګول شي چې په ریپورت کې د انسانانو د قاچاق غټ سرغړون کې بلل شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د څېړونکو په وینا د غلام خان لارې په تړل کېدو سره د اقتصادي زیانونو پر اوښتو سربیره د کرخې دواړو غاړو پراتو قومونو ترمنځ مناسبات هم زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې پاکستان ویلي چې دا لار بیا د خلکو پر مخ پرانیزي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
په کال 2014 میلادي کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات پیل کړل، پر غلام خان بندر تک راتګ سخت شو. خو تیر کال چې افغان او پاکستانی ځواکونو په تورخم کې جګړه وکړه، دا سرحدي لاره په بشپړه توګه وتړل شوه. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا لار بیا پرانیزي، خو تر اوسه په دې هکله عملي ګام نه دی اخیستل شوی. د خوست چارواکي وایي چې دا مسله د دواړو هیوادونو په سطح مطرح شوې. د قومي مشر جمال تڼي په وینا په تیرو درې کلونو کې چې دغه لار تړل شوې، د اقتصادي زیانونو پر اوښتو سربیره یې د کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ مناسبات هم زیانمن کړي.
دا نه اسلامي ژبه وي نه پښتو ژبه وي، چې د ګاونډیانو ترمنځ چې هم پښتون دي هم مسلمان دي، په کوم اساس د لیر بند شي؟ او کله چې دا لیر بندیږي، دا په لوی لوستې پښتنې ترمنځ نفاق اچول دي، جنگ ته د لمنه وهل دي، او د پښتنې د پوره په سله کې 90% د غلیار بندول په توونه دي په ضرر دي.
له دې کبله چې غلام خان د نورو سرحدي لارو په نسبت پاکستان تجارتي مرکز کراچۍ ته ډیره نږدې ده، په دې وروستیو کلونو کې د عملی ترانزیت هڅې پیل شوي، مګر تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. سره له دې چې په وروستیو دوه نیمو کلونو کې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې، د یو شمیر سوداګرو په وینا د دغې لارې پرانیستل د سوداګرۍ پراختیا او وده کې څه نه څه مرسته کولی شي.
د نورو بندرانو په لحاظ موږ ته تقریبا 70% ګټه ده. مثال په طور زی تاسو ته یو مثال پیش کوم. اوس د ونه انګور اډه د هغې څخه موږ ته مال راځي په یوه لرۍ باندې 2.5 ټنه، تقریبا 2,50,000 2,60,000 کلدارې پاکستانۍ اخلي، او د غلام خان بندر نه مخ چې موږ ته مال راځي 15,000 کلدارې په تمامېږي.
وروسته له هغه چې تیر کال پاکستانی ځواکونو له افغان غاړې سره پر ډیورنډ کرښه د جوړیدونکو نظامي تاسیساتو پر سر جګړه وکړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي مناسبات خړ پړ شوي. څېړونکی نصیر احمد روخان بیا په دې نظر ده چې د غلام خان بندر پرانستل د ځایي خلکو پر ژوند مثبت تاثیرات لري، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مناسباتو په ښه کولو کې ډېره مرسته نشي کولی. هغه وایي:
زه فکر کوم چې د غلام خان د لارې یا د ترانزیتي لارې پرانستل دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو باندې ډېر ژور تاثیرات نه غورځوي، په دې چې دا یوه رسمي ترانزیتي لاره نه ده. د دې لارې څخه په تېرو کې هم ستراتیژیک استفاده نه ده شوې. په دې حساب سره د دغې لارې پرانستل به د پولو ترمنځ د خلکو پر استعمال باندې یو څه تاثیرات ولري. په تېرو کې هم ثابته شوي چې دغې لارې ارتباطاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ نه په تړل کېدو او نه په پرانستل کېدو باندې کوم مثبت تاثیر غورځولی دی.
خوست ولایت پر ډیورنډ کرښه له پاکستان سره درې عمده لارې لري چې غلام خان، ببرک، تڼاو، ځاځي میدان پکې شاملې دي، خو له غلام خان پرته د نورو لارو د بیا پرانستلو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د امریکا د پوځ لوی دریسیز نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلې دي. لوی دریسیز جوزف دانفر نن مازیګر قندهار ته ولاړ چې هلته د نړیوالو قواوو او سیمه ییزو چارواکو سره وګوري. لوی دریسیز د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ لپاره ورمورس کابل ته تللی دی. د نورستان د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د داعش د ډلې د یو قمندان په کور باندې برید کړی دی. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نوي څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د 50 کلونو نه د کم عمره ماشومانو مړینه 50% راکمه شوې ده. همداشان د خوراک د نړیوال پروګرام د 2014 کال ارزیابي ښیي چې ملګري ملتونه به په منځني ختیځ، افریقا او نورو ځایونو کې د عاجلو بحرانونو له امله ونشي کړی چې تر 2030 کال پورې لوږه له دنیا نه ورکه کړي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال ویلي دي چې د ځینو ستونزو باوجود پاکستان د چین سره د یوې تجارتي لارې د جوړولو د پلان تطبیقول پیل کړی دي. د چین د بشري حقوقو په وضع باندې په دې هفته کې انتقادونه شوي دي. د ترکیې اردو ویلي دي بېګا شپه یې د سوریې په شمال کې د سوریایي کردانو مرکزونه ویشتلي او له منځه وړي دي، او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومت یې په دې وجه خبرداری ورکړی و چې هغوی داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د برید لپاره تیاری کاوه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پخته خبرونه په هم تیزی پای ته رسیده. په ټولنه شبو کې د امریکا غا آشنا رادیو نور خبرونه هم پیلي کې اوریدل مه هیروي. کغواړی به ځله خبرونه او رپورټونه ولولي او وایوري نو کولای شئ د امریکا غا آشنا پښتو ویب پاڼه پرانیزئ. تازه رپورټونه لوستلی شئ او خبرونه به ځله اوریدل شئ. تر بیا.